افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس اتمه، د نومبر 9 په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. پیل په لومړی نیم ساعته خبري مجله کېږي. په راپورونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بولونن افغانستان ده.
پا افغانستان که پا سمدستی تو گاده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی، زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی.
ده طالبانو ده رئیس الوزراء وینا بیلا بیل عکس العمل نه پاره ولی
د ملت د غوښتنې مطابق یو تنوع د څه ته دی چې ان ملت باندې او هم نړیوال ټولنې
په کونړ کې ځینو کسانو د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې پر کورونو ناستې دي.
هم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغوی راته رحمنه وکړي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان ښار کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصلین رو جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان و خیمه تولکری او اوری ور واچول. غذای او چه وضعیت غیر عادی شو.
دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله پا خبرونو پیلو. اروپایی چارواکی وی طالبانو دا افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاری غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلولو نشته له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل، پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي، او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له راروان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي، د سعودي عربستان چارواکو په ریاض کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کرونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نومونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلولو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشته کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوی او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی، خو د راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل، د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپی کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اتا جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6% اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښوولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي.
د هوا حالات
اوس هم پام وکړئ، د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10.
دا هوا حال مو له ازادي رادیو واورید. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15مې سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. سپی ولا ستنګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15مه سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کیږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بولګیمیزه اتکلیجک
د کډوالو د کلکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
ازادي رادیو ته ورجست ملت د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه پورته کړي دي. ځینې یې شبولي او د عملي کېدو غوښتنې کوي، خو ځینې نور پرې نیوکه کوي. وایي چې د یوه مسؤول حکومت په توګه یې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. دا هم په دې اړه تفصیل.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو پاړه بیا لابل دریزونه لري. د لوګر اوسیدونکو صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې، خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوې ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي سي او خلکو ته کار روزګار پیدا سي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلس دي، د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه دا ده چې د جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا په وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوي. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دالي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د غراس کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلور لري. په امریکا کې مشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخت بولی او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډ او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکي ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نن هغه چې غرب غواړي او د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې دی چې ان ملت خانې شوی او هم نړیوال ټولنې
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصرې شوي. د پوهنتون استاد او شنون کې ظریف امینیار د مولا محمد حسن اخوند خبرو هغه برخه راخیستی چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده سموک مسؤلیت نه دی، او په خبرګون کې یې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټي زدنده لبی وزلی او بیکاری سره مبارزه عنوان شوی ده. د خاغلی محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوی او تر ډیره لنیوکو سره مخ ده، خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا سټایل وای ل فساد سره د مبارزي او د لاخ امنیت لپاره دا ډور کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخته رسیدو وروسته افشا شوي لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنې دو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغه کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د شار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د پلاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قمندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولس تنو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکو بې وسلې کړل او پرې نه شودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې. یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلې برخه د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوختوه. او د هیل ورځپاڼې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پر لومړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ملا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیاردونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحرانی وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش دلی حمله هم ډیر شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیرونی وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
د کونړ وسیدونکو د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ خوشي کړي. د دې په خبره چې په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان به روزګار سوي او په میلیونونو کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای په افغانستان کې د نوي حکومت راتک سره په سلګونه زره کسان به دندو شوي او کوم کسان چې دندې هم لري هغه یې له ماشونو به برخي دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارډ ډالرو پانګې کنګل کول هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوري غوړولې ده. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز صدآباد کې رخت پلورنځي لري. دکاني له ډول ډول ټوکرانو ډک دي خو اخستونکي په نشت حساب دي.
پیلن موږ اوس په صدآباد کې په دې نور ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بې روزګار دي. اندازه خپل دکانداري ما پر رب تاسیقینو کې چې سار راغلي مو وسین دي دا مرکه چې کوم د سیوي و چې کم یو بجلا لس روپو سودا موږ نه خرڅ کړی. لس روپو خلک ټول بې روزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاد او نړیوال دی افغانستان سره د آبادی بیرغونی او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان لشته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله.
د نړیوال نامې غوښتنه دا ده چې دا کمی پیسې سرمایه چې کنګل شوي ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک د ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بېروزګاري ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بېروزګاري ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زره افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کلي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپل هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکو وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده تر سره کړې ده. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندیښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د سیمې په اړه، ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله ستانکزی ناوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چان نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چانو د ځپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپیان دم ګړی روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه سره په امریکا کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولي.
چادرهای متحصلین رو جمع کردن، آتیش زدن،
ده معترضان و خیمه طول کړی او اوري ورواچول. غزای و چې وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر مظاهره په تاریخوالی وړولې. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له غوسه خلکو سره برخورد وکړ او وې ځپل.
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته ووتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ول 1000 اتسواتیا او 15 نوی موندل شي.
ازادي رادیو ته غوړی استی خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایی چارواکی وی طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت وی سعودي عربستان ته لره رواني شنبه وروسته ځنګړي الوتنی پیلوي. د لوګر په پاسپورت ریاست کې د وسلوالې نشتې له کبله لشته لږه دوه طالبان وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د څو ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغالیو تورن کړ. ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د ښځینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او ښځینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرېښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې یې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم ما د خانه.
موږ له دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیار توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوې و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و مبدې کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور ټولنه نو لارم خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امداسي اوسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله نه کله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې شوز او نارینه وته د رسامۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره ملويدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه شوې ده او نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پتام دی.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې دیته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته شونځوي ته د تاګ اجازه نه لري.
مخکښې شدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځ شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.